د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم. خې تاسو ډېر د سيانزورونه کتلې وي چې پلاس جوړيږي لا رنگ رنگ رنگونو پکې کار اخیستل کیږي او کله کله خو داسې انځورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انځور دی. خو دا انځورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انځورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انځور جوړ کړي یا یو څه رسم کړي یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغه انځورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، آیا واقعا څو کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، آیا ورځنۍ چارې د دغه مسلک په زده کولو سره پرمخ تللی شي او کنه. په خبرونه کې نن راسره میلمنه نقاش او فلم سازه راسیا بارک سیده. تاسو په بخښنه سره راسیا اکبری ده. هغه اکبری ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو رته په پایل کې وایست چې نقاشي او فلم سازی دغه دوه برخو کې تاسو کار کړی او زده مو دي، کله په نقاشي رته او نومړی وایست چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومو برخو ته نقاشي ویل کیږي او بیا فلم سازی برخې ته که راشئ مهرباني.
زم په خپل ور تاسو ته سلامونه وړاندې کوم دوستانو ته او تدرمنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو د اړه زه به لږ څه د هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی، او موږ کوم هنرونه پیژنو په مجموعه په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږیږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مخته ځي.
مهرباني مهرباني.
نو څنګه چې تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د چې موږ د هنر په نړیواله سطح تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري، او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د څرقم ته په دې شکل راغلی دی، او څرقم ته جوړ شوی دی، او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهیږو ډېرو مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموع کې موږ یې اورو چې نقاشي کار شوی دی یا انځورګري کار شوی دی یا رسامي یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندانو چې استاد کمال الدین بهزاد دی د هغې دورې نه شروع کېږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیاه قلم لرو، استاد محمد سیاه قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل چې د دې دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلی شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه بیلابیل هنرونه په کې کارول کېدل چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډیری شاګردان درلود. نو بیا وسله هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلای دی ریالیزم تلای دوره ورته لیکي دویم دوره بیا هغه دغه دوره هم دی کال یار لسا دوش پیتم نه تقریبا ویلی شو چې پیل کیږي او بیا په دې دوره کې هم بیلابیلو بخشو کې په مینیاتورۍ کې په رسمیو کې په خطاطیو کې هم په موسیقي کې په ترانه کې ډرامه نویسي کې په دې ټولو هنرو کې د نوي نسل هنرمندان روزل شوي دي چې د هغوی هنرمندانو نه هم کولی شو چې نوم واخلو لکه استاد غلام محمد میمنگی غفور برشنا او پام بیلای که ست شبنم او نور استادن نکولی شو شنو مخ او بیا هم باید وین چه ده دی استادن و مجموع که نقشه سب کنه چی کار کولا اما غریالزم سب کنه و یعنی سی چی بید که دیگر با مجموع که دیر کوشش که دو چی با اما غر شکل بندی نقشی و رسمی و کرشی او دیری هم او رزمه چهارو تا دیر اهمیت ورکالو که بسکشی و تاریخی بناوی و هم داشته یعنی چی که جامعه که لیدل دیری رسنوال او نقشی کولی او به همدی استادان نباید وایو چی کم هنری نیستی چونه چی وست پا کابل که یا هم پا بلابیل ولایتونو که شون داری نو دادی دغه وسرانو هغه کوخه وو هڅه و چې اوس موږ د هنري مکتبونه په اکاډمیک سطح لرو هیواد کې نو دی غلام محمد میمنگی انسټیټیوټ کولای شو چې نوم واخلو همدارنګ دی لیسی صنایع یا چې اوس ورته دی هنرونو انسټیټیوټ وایو نوم واخلو په کابل کې او همدارنګه دی کلمونه رونو پنځه چې په کابل پانتون کې شتون لري او همدارنګه دی هرات مکتب او په هرات پانتون کې دی کلمونه رونو پنځه یې نوم واخلو او په کابل پانتون کې دی کلمونه رونو
پنځه اغلیک بریم بخنه سر یعنی دا ټول داغتیرو کارونو او کم کسان چې په دې برخه کې فعالیتونه کړی دا غوی د لاسترولونو او زحمتونو پایله ده په رسمي او انزورونو په اړه مو دوه بیل خبرې وکړې چې د رسمي او انزور ترمنځ څه توپیر ده هغه انزورونه چې البته په لاس وستل کیږي رسمي موږ څه ته وایو انزوریزه برخه کومه برخه ده او نقاشي بیا ورسره څومره توپیرونه لري
خیر رسمی او نقاشی رسمی پا مجموع که مختلف سبکونه لری البته پا معصر شکل که اوایو پا رسمه که اوز بیلا بیل دولونه دی بیلا بیل شکلونه دی او رسمی پا مجموع که هاگه شیوه تویل که گی چه دی پنسلی یا دی وچه رنگو سا سخه کار اخلی او ډیری کولای شي چې رسمي په هر ډول وي په کولای شي چې طبیعت رسمول وي رسمي کول وي دی او شخصیت یا یو پورټره رسم کول وي یا هم دی یو منظري رسمول وي یا هم دی حیوانات وو یا هم دی شعر د هر څه رسمول وي او رسمي یو په بل ډول هم کېدای شي چې ځینې کسان دي چې اوس په انتظایی شکل هم رسمی که یعنی دست رسمونه یعنی تو رسمونه ترکیبایی به پنسل یا پزغال و به هغونه یا نوع شکل یا خیالی شکل جوری نو رسمی کولی شی چه په هر شکل ویستل شی خودا چه دی خپل شخصی انتخاب تا هنرمند و گوری چه دویت سر علاقه لری نو نقاشی هم به مجموع که د مختلفو رنگو سره کار کول دي او نقاشي په مجموع کې کول شي چې د غوړ رنگ سره وي، د اوبو رنگ سره وي، د ترکیب د دوه رنگو سره وي، او یا هم د وچو رنگونو نه چې خپله خلک په لاسو جوړوي کولی شي چې نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کولی شي چې مختلف موضوعات په نقاشۍ کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریټ وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابستراکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولی شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بنه وي. خلاصه موادو کې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سره لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنې سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشي فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ چې موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشي چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولای شي چې لاس یې پکې ډېر روان شي، او کارونه دي اوله نسبتا لاس یې پکې روان وي، په طرحۍ کې یا رسمۍ کې د هغوی پنسل انتخابوي، د دې لپاره چې په راحت ډول وکولای شي هغه رسم په ډیټیل په جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ ته وړي. خو ډېری هنرمندان کې خپل رنګ او بیا هم په اکاډمیک شیوه چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طرحنې یا د هغې رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغال رسمۍ نه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید سلطا او ازادی رادیو ټول اوریدونکو مې سلام نو
ستړی مشي او سما بخیر راغلی لریزن روس ساسی غاورو او سما موضوع نه خو خبري
بالکل پر د جان خو تاسو سلام نو ډیر ډیر خوشاله شوم چې به مې علیکم واصل شو نو زما خو به خو بعد او سړی ازادی رادیو سره د بلاز ما خیال خو ته وانی وسول نه پر رادیو اوریدل کیږي نه پر لند څه نه پر منظر نه څه په چې دا څه مشکل لسته سو خاطه د زموږ خاطه د اول نه حل کیږي.
او زما په دې اړه زه وایم چې د ستونزې موږ جریان کې چې ولې دا ډېر ژر به حل شي او بیرته به تاسو موږ ښه پر اړیو کې واره.
دا ډېر مننه چې تاسو څنګه لایر خو ما دې کې سره وصل دي. نو زه به دا ته وایم چې دلته خو په دا کلیوالو سم کې یعنی په یمن کې دا دغه هنری دا څنګه شیدو کې چې مقصد یا غیر غی یا دا څنګه نور د دې کارونه په کلو کې چې یا دا څنګه غاکی یو دا غی یا دا ودوته دا چې تکانو دا شان غی دا بس شوز د پاره ډیر یو شکارم دی او د شوز لاتم په اخلاص او ډیر پیسې هم شته ګټه کیږي او دا شان چې دې تر جره حدا په شخوانم کوي او تاسو خو مې چې دا په افغانستان شې ډیر په جراته شوشه دې دا او د سټي شچان جوړوي چې ماته امکانات ورته برابر شي او رقم رقم ټوپې جوړي او رقم رقم ورچینه او سدري جوړوالای شي چې څنګه زین زین د حياتي کې کالي جوړي. مقصد دا څنګه ډیر کارونه دي چې په افغانستان کې په کلو بندو کې خپل شې پر مخ وړي.
دا در سمې پړه کړته وایي مثلا زینې تابلوګانې دي یا اقالبونه کې چې عکسونه بند وي په لاس باندې جوړ شوی یا په پنسل باندې یا په مختلفو رنگونو باندې. دا خو ساسې په سیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاری په کورونو کې خو نه زوړندې
یاره داسې رسامې خو دلته خو دغه دی چې دلته خو د اسلام د نگاه دا رسامې خو حرام ده. دا دغه پر کاغذ باندې دا خو بېخې یعنی مطلق زما نه ده خوښه او هغه د ټلیفون رسامي واغ خو لا یو دوری شکمن خبره ده. دلته داسې او داسې د دغه سنترغاړي او د سرکان چې دا څنګه موسیقي او داسې جوړي هغه شي د خوند په رسنیو کې نسته چې اوس مقصد د اسکار کې خو د طالبانو حکومت جوړ کړي. داسې ځینې شي د اسکار چې مقصد به ودو ته بیا وکیږي یعنی ښه درې وي یا ښه غزلې وایي په دا ودو کې هغه تا په کلو بندو کې داسې ځینې ښځې ستا یا ځینې جنکۍ ستا چې داسې ودو ته بیا وکیږي هغه نو هغه ته بیا داسې مقصد ماش نه ورکوي نه داسې یو انعام شی ورکوي بس ما چې واده ته بوځي او خپلوان ته داسې ښځو ته په هغه اړه روپۍ نه په لاس ورځي چې خپل مشکل پیدا کړي.
مدنه کورادان او سماج ونده اوسې چاړي کې د نیولې و او لری د بخروسته موږ هم ساسي غوړې د ل نظر د هم مدنه کور دی ودان بل اوریدون کې تورزو نمره توخ لیل کوم زموري کې نیولې
بل السلام علیکم پر دې خور سلامونه قبول ک ټول اوریدون ته سلامونه و
سړی مشي په خیر راغلی نوم دې راته وای د کوم زړه اړ کې نیولې
پر دې خور ز ساسي امیشنی امکار محمد اشرف حقدو سکندر ولایت درغنده ولسوالی سره د ټلیفون پکښم
زه د سزله نظر او ما فکر کوم چې ساسي غږ ډیر توخي صاحب ته ورته د مال شي توخي صاحب نوي نو زه کوم ساسي نوم نه خست بیا په خیر راغلی
بل خور و مننه خور جان و بعضی دادا ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نصر لري نه
او بالکل ساسي غږ کوي ته ورته
اجي تو حساب هم د شړسړی دی د ټلیفوني تماس سره لرم بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه او ډیر څه نظرونه وای نه
و بالکل اساسي نظر او نند د رسامي او هنر په اړه باندې خبرې کوي چې رسامي او د نقاشي اساسي په ولایت کې څنګه ده آیا البته ځوانان دی برخې ته زړه کوي چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي او یا کساسي ولایت کې ملک څنګه چې وسامه ولی د پغاړو کې ګندل او پدې کې دا ګلان چول البته ورته خزي کار کوي نور نارینه پدې کې برخې کې دلچسپي نه لري
بل خور بالکل د ټلیفون د لارې مې دا وسامه صاحب خبرې مو اوریدل نو نظر به هم سره وامه او وسامه صاحب هم اشاره ورته وکړه هغه ټیک دی چې دا سفي رسنۍ موږ نسو تعقیبوله یعنې خور دا اوس ما ساسي غږ د ټلیفون د لارې واورېدې ډېر خوشحاله شولم موږ په ډېره مینه او محبت ساسي راډیو اورېدل نو اوس دا دی له بده مرغه د روژې څخه څوم ورځ وه نو په هغه وخت کې مل سنه څاورې د لوس دی خنه اورېدل کې کچېرې ساسي د مشرتابه څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه رسنۍ موږ ته ډېر تر افاله کې نشرات
سیده نه حتمان اشرف صاحب موږ دغه موضوع شریک کړی او په زلونو مو هڅه کړی شي د سونځ حل شي حل بش ان شاء الله بخیر او بیرته راو ګرځو نظر مو ورو مره بني
بل خنو لکه دا وسامه صاحب شو پایکال سره ملته زموږ په کندار کې ډیری خوندې تاسو به تر ملمیږي چې دغه غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورته وایي دا جوړی یعنی حتی د دروزر افغانس خطر لزر د وزر و نیم زرو افغانو پر دا خوند جوړوي اته زمړ په کور کې جوړیږي دا غاړي معنا یو نور خوند راځي راوړي د بل چا خیر راوړي دی عدالت و دا نور کورو کې شي یعنی یو څه مزدري اغم پراشي څه دا چې جوړوي نو کاروبار خو سره چلاندې فقط یو ټکته چې پاملرنه اوسې خور چې هغه په دا بازار کې یا په شار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دوکانونه یوازې د خوند ته وټاکل سي نو بیا دغه لړۍ د خوند د لپاره ډیره سی کیږي یعنی برار ار خور کولای شي چې غذای ته ورسي یا رانی سي د ودو د لپاره یا یا وروي یا یو بل خور ور جوړ کی دغه یو ټیک ته ارچاسته نور ان شاء الله دا خوند اوس په خپل کارو باندې اختاج خورجان
مننه کور و دان اشرف صاحب قبل څه خبر نه لري خدای په منی ودر سره وکړه
مننه خور ډیر خوشاله سلام بس دا یو نشرات چرته سم نو موږ ډیر خوشاله کیږو
من کور دی ودان ژوند دی اوسې چې اړیکه دی نیولم په لاریدون کې امره سره د نمره ته واخلې لکم زما دی کنيوله
پر دې خور کې سلامونه ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک جوړ کړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان تل صاحب سړی مشه هلمند په خیر راغلی مې ربانی نظر دی ورو
خدای دې خوشاله ک لکه اکبر صاحب چې اشاره وته کله واکن پر دې سن خور هلمند مې دا ولایت څخه دی چې دا مثال خبره دا غاړي او دا ګندونه پکې جوړیږي پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالي کې ورکم نقشې ورکول دا غالي مې ورته وایي ځین خلک مو کتابه توای خورجان نو دا په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړول ډیر شنه نقشې به راچولې د ګلانو نقشې به راچولې د وګونو نقشې به راچولې نو ډیر شخند کوي خو اوس خورجان په دا شرایط کې هغه کاروبار چې درېدل دي چې کاسه ودی نه پویړن چې خریداران نه څه خورجان په بازار کې خلک زړه وته شکی چران شي نو په خوا دا غالي نو دا شان چې خورجان د تدیر مثال د خبرې شنه کاشي او د غوړه راچو کېدل د بعد مرغ نه پویړن چې ولې راشي اوس مينو محبت خلکو د زړه ته خېت تسويدي
او دغه نور نقاشان په اړه تا وای لکه په دیوالونو کې ځوړندېږي ځینې د انسان د څیرې یا ځینې د طبیعت خسته خسته عکسونه یو پرنګ رنگ رنگونه جوړ شوی دلته ځوانان نه جوړي بازار کې نه خرڅيږي
پر دې سال خور دا په مخکنی حکومت کې وځل لازم لازم ځایونه ما ولې خپل ولد خورجان چې داسې ملمنو د پاره به کوټه ځوانانو جوړ کړي و مثال د خپل ملمنو په کرښنه ول نو دې ته بیا په نقاشي باندې رقم رقم رسمونه رقم رقم عکسونه وشان دوه راچولي او خورجانې نو دلته د اسلامي امارات په راتګ سره خورجانې هغه نقاشي چې دی اوس بندې شوي دا تاسو د نقاش پوښتنه وکړي خورجانې په هلمند په ولایت کې څوک درشو اعلان چې دا پخوا نقاشي کول مثال داسې انځورونه وشانه جوړوله نو اوس د حکومت د ډیرې څخه اکثره خلک چې دغه نقاشي نه کوي خورجانې پخوا کوله په تېر حکومت کې وې دغه نقاشي دلته په هلمند ولایت کې
مدنه کورودن که څه پوښتنه لري زموږ سره مېلمانه شته کنه خدای په امانی به در سره وکړو
بس مېلمانه ته خورجانې دغه سلامونه وامل که هلمند واغه ځای بزما خورکې ته خدای دې ښه ژوند ورکړي ډېر ډېر سلامونه ورته وایم ستاسو تخنیکي همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجانې ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم
مننه مننه کورودان ژوندې اوسی سلامونه ته دې علیکم سلام ښه بل اوریدونکو هم شته دوام راخلو نمبر ته واخلې کوم زما اړیکې نیولې
نو سپ رحمان له کابل
سپ رحمان له کابل ستړی مشي بخیر راغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره و په خوانم ډیره و وسټه نشته رسامان کار کوي نه کوي
نو وسم بالکل شته دلته ډیر خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډیر خلک شته
ساسه د یم غوښه کې غوا کې خېدی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک موډیر نقاس کوي دوی اوس په کوم برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونې یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانو نقاشان په کوم برخو کې فعالیتونه کوي اړیکه را سره پرې شوه کور مودان چې هڅه مو کړې وه چې موږ سره خبرې وکړي هغه اکبري کتا سره ته وایست لکه څنګه چې زموږ ورونې یاد کړه دوی دغه هنر یوازې په دې ور ټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړې وړې قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان د قشه په کې عموما ډیر و یا د سید نور حیوانات انځورونه به په کې یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه پې مخامه ګرته وای هغه به کولو دام ته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خي جلا بل باسته
تاسو خبرې کولې او اوریدل نه او یا مننه دې سره مو اوریدم کنه چې ورته نیسی او مختلف نظریه وړاندې کوي په مجموع کې کولای شو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله همدا مخته کیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کولای شو چې په کې لیست کو چې دی دا غالی دی دا ټول صنایع چې په لاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پوښګنې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید ووایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپل په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخه یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه دي قالینو ته او قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بشک چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ وګورو چې تقریبا 40-50 کاله مخکې هم د دې بینالمللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمنو سره په خصوص کې ډیر کارونه کړي او موږ هتا کا د پاکستان طرف ته هم لر شو بیا هم د افغاني قديمي او د افغاني قديمي صنعت تخپل یو خاصه طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلی د شه مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا هم زی نورو مسایلو ته نور د لایو ته چی اکی شي استدی او سی سی دلنل وی خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت دی خپل د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې اوس تر اوسه هم ساتلی دی خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولای شي دا دوه کټګورۍ کې چې دی یو صنایع د صنایع کټګورۍ کې او یو هم د هنر
د د رسامه او نقاشي پړه کرتا وایست د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګیږي چې مثلا یو ساده رسم څوک وباسي تاریخ خرڅلاو بیا بیرته څنګه د بازار څنګه ده
د خپل دي هنر یا دي نقاشه او دي رسمای بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکول چې ول چې او شان ده ځکه بازار اوس په افغانستان کې د نننۍ کوم هنرمندان دي دغه نشي خرڅولای او بازار یې ډیر خراب شوی او اکثرا نه لري اکثرا هنرمندانو سفارشی کانونه اخستل دوستانو توفی یا د چاپورت شیت یا کوم نقاشی چا وختل چیکار ورته وی نو هغه تر ډیره هدا اوس په داخل کې هغه خرڅنه نه لري هغه هیڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې کوو خو په دې هیواد له بهر ځوان هر خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر څه قیمتونه هم نظر پدې چې د کار ارزښت څومره ده او د کار ته څومره توجه شوی ده او څومره په دې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوی دي او د ځکري په کې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه هم په همدې رسم توپیر لري او لبله او که وایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکولوژي ول چې یو کافي کاری ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي ده هغه عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنگونو د چې د رنگونو قیمتونه څومره دي به د هغه په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپل رنگونه هم خاص رنگونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر په کیفیت جګی لوړ دي او بل شکل دا دی چې یو هنرمند خپل یا یو نقاش خپل یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کوي او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه خپل خلاقیت وي او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان په هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یا دو تابلو کې راوي نو هغه اول دی مواد له شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کانوات یا هغه پانه یا هغه سکه چې په ریبان دی رنگ کارول کی بیا هغه ته یو چارچوکارت جوړیږي بیا پر چارچوکارت باندې نصبوي او بیا هغه نو وسته که مثال غوړ رنگ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي او خپل تخیل یا هغه رسم جوړوي او بیا د هغه نو وروسته رنگونه ترکیبوي او دی رسم په رنگولو باندې یا دی رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وخت په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کړي او څومره وخت کې فکر کوي چې تصمیم شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تصمیم شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیول
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې زندگی
هو د سې تابلوګان هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کلو پورې هم کار ترې وکړي یعنی هغه چې څومره جزئیات او پیو اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډیر هم وزن دي
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپۍ باندې خرڅیږي قیمتي به څومره وي
قیمت یې نظر کو دا کولی شو چې قیمت یې وایي چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوي دي اول دا او بیا چې اندازه د تابلو څومره ده او بیا هغې نه وروسته د خپله د خپل نقش چې څومره هڅه پرې کړې د هغې قیمت ور اضافه کېږي نو مجموع کې نقش کولی شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولی شي چې یو نقش خپل تابلو ته مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي یا کولی شي چې یو نقش خپل تابلو ته 10000 یا 6000 قیمت ورکړي. یعنی دا د هغې په هڅه او دا دې چې څومره د دې کار باندې یا په دې نقشې باندې زحمت ایستل
د موادو په اړه ته وایست مواد څومره قیمته دي هر ځای کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي او رسامان چې عموماً مثلا یو تابلو بیا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرزند وټاکو څومره روپیو موادو ته پکې اړتیا ده چې دوی باید واخلي؟
بیا دا هم په مجموع کې نشو ویلی چې فیکس یې تعین کړو چې دومره مواد په کارول شوي. خو د مثال په شکل که ووایو مثلا یو تابلو دی په یو عادي A4 ورق اندازه نو هغه چې که مثلا 15 تیوبه روغانی رنګ استفاده شوی وي بیا کولی شي چې نقش د هغې 15 تیوبو رنګ قیمت په کې ور اضافه کړي د ورق رنګ یا د هغې کنواس رنګ د تکي رنګ د تکي اندازه وبخي او بیا د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغې قیمت هم ور اضافه کړي. نو زه اوس مثلا ځکه چې یوه تابلو نشته را سره چې ووایم چې دا تابلو دومره قیمت لري خو بیا هم بیا نقش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري او اوس کېدای شي دا موږ ونه کولی شي چې تعین کړو.
د خپلو کارونو په اړه ته وایست څومره وخت کېږي چې تاسې په دې برخه کې د زده کړو تر څنګ کار پیل کړی دی او داسې کومه تابلو مو شته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅه شوې وي؟
زه په مجموع کې تقریبا 6 کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم او په دې بخش کې چې ما په دې قیمت تبلوګان خرڅ کړي ما په دې بخش کې ډیر کار نه دی کړی په افغانستان کې. زکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو خو په دې هدف و چې نقشه مې دوري وکتل شي او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ وکړم ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید ولوستل شي او کله چې خلک وکولی شي د هغې پیغام سره ارتباط اړیکه ولري نو هغه پیغام دوی ته ورسیږي بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسن چې دا نقشه خرڅ کړي. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کمې چې په کابل کې شرکت درلودو هم محوریت یې همدا و چې یو پیغام
ولري خلکو ته. تاسې په همدې برخه کې کابل پوهنتون کې زده کړې کړي دي هلته نور څومره نجونې له تاسو سره وي او عموما د اوس چې تاسو رسمي کوئ یا نقاشي کوئ یا پخامو چې کوله څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ دا چې تقریبا څلور کاله کېږي چې جونه کابل پانتون تا نشی کلالی زکری تا او درسونه هم پریبندی خود اغی نه مخکی ما چی کم فعالیتونه در لودل دیری هم کابل پانتون که پک مجموع که دی لسانس دورت سلور کالا و یعنی سلور کالا پا هر کال که بیل کریکولم در لودو یا درسی میتوری در لودو چې د رسمای نه شروع کیده او بیا د غوړ رنگ نقشای ته او بیا هم د بیجان شاو نقشای ته هم بیا هم وروسته د طبیعت نقشای ته او بیا اخر کې هم د پورټریټ نقشای ته لو او پدې جریان کې هم موږ کوم فعالیتونه هم درلودل یا هم کوم نقشای یا هر څه چې جوړول په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوی وو او ټولنی مسایل وو یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو یا هم ځینې حوادث چې پیښیدلې او ځینې پیښې چې کېدې د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړل چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبت ډېر وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستې دي او څه مصروفیتونه اکثریت نه لري.
مدنه کورودان تاسو بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی پر واخلو نومره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
سلامونه تاسو میلمنې ته ټول خو اوریدونکو ته مخم بخیر مبارک جانان لپاره.
زنان صاحب فرانه ستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خوباتمن خبر یستی چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کوو. په فرا کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسمي او کې یا نقاشي او کې مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکر. بلې دلته شته دی خو ډیر کم دی، دا څنګه دلته ډیر کم دی، څنګه ډیر ده دا کار دلته تم نه کې ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري، نه پوهیږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډیر کسان موږ دې دې کار سره کار نه لري، یعنی دا نقاشي او دې سره دې لر کله. او بل دلته ستونزه ډیره دي ځکه چې نه رنگ پیدا کې نه نور څه پیدا کېږي، ځکه ما خپل زخ په لډې پسې ګرځېدل پیدا کړې مې هم نه دي نشته. نو چې وایي د دل داستون زیات چې کېدی شي د ځوانانو ورته پام ور واوړي، هم به ښه ځوانانو شوق به دي، هسې هم به ځوانان سامي وکړي. هر څه دی چې یو وار دلته چې دغه جوړ شي سم ځایونه ورته جوړ شي، دا شان چې کوم د نقاشۍ لپاره اړینې هغه پیدا کېږي، دا کېدی شي دا دغه حل چې د ځوانانو فکر واوړي د نقاشۍ په برخه کې کېدی شي پرمختګ وکړي. او بل یو پوښتنه تاسو میلمنی نو
مهرباني اور
زما پوښتنه دا ده چې د دې کار کې لومړی لو رول د کوم د دې د کورنۍ د کوم غړو چې د دې کار ته واسول او دې کار چې دې مخه کړه هغه تر شا ولاړه.
مدنه کور ودان حتما له دوی به د پښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو ستړي مشي حتما غزنی د بر سره پاړي کې کیستې مهرباني
ډیره مننه کوم. سال خورجانی سلامونه تاسو ته ملمنې ته ټول اوریدونکو ته. بلې د شپه له غزنی نه پاړي کې کیم.
مدنه کور ودان زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغله، مهرباني تاسو نظر او موضوع خو خبر یستې.
بله هو ډیر مننه کوم سیال خورجانی، شما زوم انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو په هیجو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی هغه ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي، په کار دي تر یو حد هر کس له یو هنر سره نه له یو هنر سره باید آشنا شي تر څو راتلونکی یې ورسره روشانه او ژوندۍ ورسره شوي. نو که زه مثلا د زابل پاکل درته وایم، لومړی به د ځان پاکل درته وایم. مثلا ما یو هنر زده کړی دی، که څه هم په خپل هنر کې دونه مهارت نه لرم څومره سیاړتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډېر ورسره رنګین شوی دی کله چې مې دا هنر زده کړی دی. مثلا د ما کورس ووایو د موبایل ترمیم تر یو حده جوړولی سم، یو ورسره خرابولی هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشحاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته مېرمنې تر یو حده یو څو فیصده مېرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي، هغه ګلدوزي کوي. د هغو ژوند د هغو د کورنۍ ژوند تر یو حده ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زابلي صاحب.
له میلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له میلمنې نه مې پوښتنه دا ده سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپلې کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوی ده یعنی نور هیوادو ته پکتو ترڅو د هغوی خوند یو هنر زده کې څونه د نورو هیوادو پکتو اجازه ورکړل شوی ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ څه بهر ځم، هغه دا چې فریده خورې تاسو باید مهرباني وکړئ دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادي راډیو څه نا څه مشکلاتو سره مخامخ شوی ده، څو فیصده امکان شته چې قصد ټول نشرات یې له بینه لاړ شي، څو فیصده امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځې د ژوند رنګ د اورېدونکو راواخلئ، یا هم میګرافون ستاسو خپرونه کې په دې اړه وخت ورکړئ چې آیا که ازادي راډیو قد کېږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کېږي او څنګه به د هغه اورېدونکي به څونه پرې خفه کېږي، خاصتا که هغه دایمي اورېدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتماً حتماً مننه کورودان، ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې همدا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي وو، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه په دې اړه وي او ستاسې دغه وړاندیز هم په ځای شي. تاسو هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلی اکبري، تاسو ته راځم دوه پوښتنې له تاسو زموږ اورېدونکو وکړې. یو دا چې تاسو د نقشه او رسمه په برخه کې چې زده کړې کړي یا فلم برخه ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا در سره مرسته وکړه چې دې برخه ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه ډېرو مهمو پوښتنو. مو رښتیا هم چې ډېر زحمت دي، فکر کوم پنسوس چې په اوس شاید کې داسې پوښتنه طرح کېږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه سی کې چې استعداد لري او مخته یې نسی نو هغه کې بیا نشي کولی چې مخته لاړ شي. نو فکر کوم چې دا ډېر اغیزمن و، ځکه استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وې او اغیزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر علمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا تمانه لري یا هم په ټولنه کې څرنګه د نکار اخیستلی کېږي یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او جمعې په نورو برخو، نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو د هنر نه یا په مجموع کې د هنرونو نه نو هغه هم د وخت سره ډېر بدل شو او د ملاتړ د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنی سر کې هم کورنۍ ما ته دا خپلواکي راکړي وای تر څو وکولی شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ راسره وه، په اول ساس کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه، نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم راسره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کوم کول شو چې پس هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې ثروت لرو په هغه شکل مخکولی شو.
زموږ د بل ورو پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونې چې ودونه کړې وي خاوند یې یا که واده نه وي کړې په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکوي ورونه اجازه ورکوي چې کوم مسلک خوښیږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې باره کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو چې ښځو ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هېوادونو کې هم شتون ولري، خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته ده چې ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې، او دا چې موږ لړۍ جنګونه درلودل او دې جنګو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي، او د دې محرومیت یو عامل هم هغه جنګونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي، او بیا وروسته هم هغه کورونا ستونزې دي چې موږ یې تر اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دې ته په ډېره کم شکل پاملرنه شوې ده، خو بیا هم اکثریت ډېری ښځې دي چې د کورنیو ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده، خو په مجموع کې دا ملاتړ ډېر کم دی او کولای شي چې د وخت سره ښه شي او بهتره شي. نو د انتخاب دا چې د تعلیم انتخاب وي، د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د ستکړې فرصتونه وی په یو ټولنه کې، نو انتخابونه هم د وخت سره هغه استقلالیت پیدا کوي، خو په اوسنۍ افغانستان کې کوم ګورو هغه فرصتونه ډیر کم دي، خصوص کې خلکو ته که وی ګورو چې په ډیری ځایونو کې حتی مکتبونه شتون نه لري، ښوونځی نشته، کورسونه نشته، او ډیری حتی دغه دی غالیو یا لاسی صنایعو د هغې مرکزونه نشته، او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل که ښځې ووایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې یا په هره برخه کې، نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته، او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد درست وکی، نو هغه فرصتونه او ځایونه هم ډېر کم دي.
ډېر زیات مننه کور ودان اغلی رازی اکبری لطاسی چې راغلی خبرونه کې مور سره ګډون وکړه. نقاش او فلم سازه رازی اکبری و چې په افغانستان کې د هنرونو او همدا چې نقاشي رسامي او سره په څنګ کې نور هنرونه څومره مهم دي او څومره افغان ځوانان په دې برخه کې کار کوي، او هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وه د همدې موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړه. له تاسو هم مننه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او ستاسو د راډیو پر وې پاڼه چپاته یا ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته واورئ، همدارنګه په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واټساپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ موندلی شئ. تر بلې خبرونې ښه چارې، ښه وخت.
غږېږم جام جام غږېږم، پل پل روان یم ګام ګام غږېږم، پل پل روان یم ګام ګام غږېږم، ګټ ګټ غږېږم جام جام غږېږم، پل پل روان یم ګام gam ghegam pal pal ravanyam gam gam ghegam gam
آخر سيرگی وا پسلگو تر سوجن آخر پاتے ہیں را نخر پاتے ہیں را خو قتل در جانان پما ڈیر کوئی اثر خو قتل در جانان پما ڈیر کوئی اثر دنگو